وخت ماخام شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په نننۍ ماخامنۍ خبری مجلې کې زه سلطان محمد سرور تاسو ملګریم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو رپورټونه او خبرونه لرو. پیل کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې جان آقا الکوزی اوروي.
ولسی جرګه کې د رئیس د ټاکلو په سر شخړې په اخو ډب بدل شوې. د سولې عالی شورا وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سولې ولایتي کمیټه جوړوي. په هرات کې د ولسی جرګې په یو وکیل وسلواله حمله شوې او د ایران جمهور رئیس وایي د لیبیا مشران باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په ولسی جرګه کې د رئیس د ټاکلو د ستونزې د حوالې لپاره نننۍ بحثونه هم کومه نتیجه ورنه کړه او د ځینو وکیلانو ترمنځ د شدیدو اختلافاتو له کبله اخو ډب هم رامنځته شو. د ولسی جرګې ځانګړي کمیسیون د روان بحران د حل لپاره نننۍ عمومي غونډې ته درې طرحې وړاندې کړې چې پکې ویل شوي د اساسي قانون پر اساس د څار کمیسیون ته ستونزه راجي شي، یا د ولسی جرګې په کړنلاره کې بدلون رامنځته شي، او یا د په یو دریم کاندید موافقه وشي. خو په ولسی جرګې کې وروسته له هغې وضع کړکېچنه شو چې د کمیسیون د مشر حاجي محمد محقق او د هلمند ولایت د استازې نسیمه نیازي ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. د شخړې له غونډې بهر هم دوام وکړ او په نتیجه کې د غزنی ولایت استازی هما سلطانی د ملي شورا په انګړ کې په نسیمی نیازی فزیکی حمله وکړه. د دغو اختلافاتو له وجې ولسی جرګې ونه شو کړای چې د ځانګړي کمیسیون لخوا ترتیب شوې طرحې رای اچونې ته وړاندې کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قندوز کې د سولې دیرش کسیزه ولایتي کمیټه جوړه کړې او د کمیټو جوړولو دا لړۍ به ټولو ولایتونو ته وغځول شي. د سولې د عالي شورا مرستیاله تاولا لودین ازادي راډیو ته وویل دغه کمیټه قندوز ته د سولې د عالي شورا د یو هیئت په روسي سفر کې جوړه شوه. که څه هم یو شمېر کارپوهان د سولې د عالي شورا روانې هلې ځلې اغېزمنې نه بولي، خو د شورا چارواکي بیا تمه لري چې هلې ځلې به یې د سولې او امن په برخه کې ګټورې وي. د سولې د عالي شورا یو هیئت دا مهال په ترکیه کې دی او د هغه هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو په لارو چارو خبرې کوي. په هرات ولایت کې نن د ولسی جرګې غړی عبدالهادي جمشیدی په یوې وسلوالې حملې کې ټپي شو. نوموړی دا مهال د هرات په مرکزي روغتون کې بستر دی او ډاکټرانو یې حالت ښه بللی. جمشیدی ازادي راډیو ته وویل له رباط سنګي ولسوالۍ نه د هرات ښار ته د تګ په لهار د تک پلار په یوې ډلې وسلوالو کسانو چې د سرحدي پولیسو یونیفورم په تم و حمله پیر وشوه. د هرات د امنی قومندان جنرال صدقه ثاقب په ښاغلي جمشیدی باندې حمله تایید کړې او وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن په لیبیا کې د مظاهره کوونکو وژنه وغندله او د لیبیا په مشرانو یې غږ وکړ چې د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
اجازه بدن که ملت ها اراده خودشون رو اعمال بکنن، آزادی اعمال
رهبران باید ولسونو ته اجازه ورکړي چې خپل اراده عملی کړي. آزادی د ملي حاکمیت ټینګښت، د خپل برخلیک د ټاکلو پریکړه، کرامت او درناوی د ملتونو حقونه دي. هر څوک چې ادعا کوي له ملتونو سره دي باید له هغوی سره یوځای شي او د ملتونو د غوښتنو په وړاندې باید مقاومت ونه کړي. ایران د 2009 کال د انتخاباتو پلان جکه په لارو کوڅو کې مظاهره کوونکي په ډېر بیرحمۍ سره ټکولې ول. د ایران سختدریزي مشان ادا کوي چې په عربي هوادونو کې روانو پاڅونونو د ایران له 1990 کال اسلامي انقلاب څخه الهام اخیسته. د ایران جمهور رئیس احمدی نژاد نن په تلویزیونی وینا کې دا هم وویل د عربي نړۍ شخړې ممکن اروپا او امریکا ته هم پراخې شي او د بدلونونو لپاره د خلکو غوښتنې بعد د په وینا متکبر طاقتونه ختم کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وایي په لیبیا کې د ایتالیا د سفارت په حواله معمر القذافي په ختیځ ولایت سیرنایکا باندې واک لاسه ورکړی. فراتینی دغه راز خبریالانو ته وویل د ده په باور له کومې ورځې چې قذافي د مظاهره کوونکو ځپل پیل کړي شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي. فراتینی د کوریر د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو شخړو له وجې ممکن 300,000 کسان ایټالیا ته مهاجر شي. د ویل که چیرې قذافي له واکه لرې شي نو د لیبیایانو ډله ییز مهاجرت به پیل شي. ټاکل شوی چې د ایټالیا، یونان، فرانسې، مالتا او هسپانیې د کورنیو چارو وزیران نن په مادرید کې جرګه شي. د شمالي افریقا د وضع په اړه به یوه ګډه پالیسي غوره کړي او اروپایي کمیسیون ته به وړاندیزونه وکړي. لیبیا او ایټالیا په 2008 کال کې د دوستۍ تړون لاسلیک کړ او د دواړه هیوادونه په خپلو کې د سوداګرۍ ډېر ښه اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د راتلونکي جمعې په ورځ د لیبیا د شخړو په اړه خاصه غونډه کوي. چارواکي وایي دا به لومړی ځل وي چې دغه اووه څلوېښت کسیزه شورا دا ډول غونډه کوي. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مظاهره کوونکو باندې د لیبیا د جمهور رئیس معمر القذافي د ځواکونو حملې وغندلې او د شخړو د سمدستي بندېدو غږ یې وکړ. د لیبیا په شخړو کې په سلونو کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنر ناوې پیلي نن خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې په ملکي خلکو حملې به د بشر ضد جرمونه وبلل شي او د نړیوالو څېړنو غږ یې وکړ. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی نن وویل خپلو اروپایي ملګرو ته به وړاندیز وکړي چې په شخړو کې په داخلو کسانو ډېر ژر قوي بندیزونه ولګوي. د لیبیا جمهور رئیس معمر القذافي د سې شنبې په ورځ وویل د وینې تر وروستي څاڅکي پورې به وجنګیږي. د مظاهره کوونکي مګاکان پردي اجیران او د مرګ وړ وبلل. د هند په مرکز نوی ډیلی کې نن په زرونو کسانو د خوراکي موادو د بیو د جګېدو او بیروزګارۍ په اعتراض کې لاریون وکړ. د هند خبری رسنۍ وایي دې لاریون ته د ښار له مختلفو برخو څخه شاوخوا دوه لکه کسان راټول شوي ول او د پارلمان د ودانۍ پر ور ولاړل. د لاریون له وجې د ښار د ټرافیک جریان هم له ستونزو سره مخامخ و. خبری رسنۍ وایي لاریون کوونکو سره د دولت د دفاعي ارګانونو لږ تر لږه لس زره کسان هم ملګري شوي ول. د سعودي عربستان پادشاه عبدالله د امریکا متحده ایالاتو کې د جراحي د عملیات په ګډون په بهر کې له څو میاشتو علاج وروسته نن خپل وطن ته ستون شو. د پادشاه له ستنېدو مخکې د سعودي دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې پادشاه عبدالله پراختیایي بودیجې کې د میلیاردونو ډالرو زیاتولو امر کړی. په دې پیسو به له سعودیانو سره د کورونو پیرلو، ودونو او تجارت په برخو کې مرستې وشي. دولتي تلویزیون ویلي پادشاه عبدالله په پراختیایي بودیجې کې نور لس اشاریه اووه میلیارده ډالر ور زیات کړي او دغه بودیجې دوه برابره زیاته کړې ده. د سعودي پادشاه عبدالله د امریکا متحده ایالاتو کې د جراحۍ له عمل وروسته یوه میاشت په مراکش کې تیره کړه. پادشاه په داسې حال کې وطن ته ستنېږي چې منځني ختیځ پاڅونونو سخت ځپلی خو سعودي عربستان تر اوسه امن دی. سینګال وایي له ایران سره سیاسي اړیکې شلوي او دا ځکه چې تهران د دې هېواد بلتون غوښتونکو ته وسلې استولې او له امله یې درې تنه حکومتي عسکر وژل شوي. رویترز خبری آژانس د سینګال د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي حکومت دا پریکړه د یک شنبې په ورځ د ولایتي تلویزیون له لارې اعلان کړې ده. د سینګال د بهرنیو چارو وزارت په جنوبي حوزې کاسامانس کې د بلتون غوښتونکو د یک شنبې د ورځې حمله له ایراني وسلو سره اړوند بللې ده. په تېر دسمبر میاشت کې سینګال له ایران څخه خپل سفیر وروغوښته او ویلي و په نایجیریا کې د ایراني وسلو د نیول کېدو په اړه د تهران د چارواکو څرګندونو د دوی قناعت نه دی حاصل کړی. د سینګال ګاونډي هیواد ګامبیا هم د وسلو د انتقال په اړه له تهران سره اړیکې شلولې دي. د بهرین چارواکو هغه درویشت تنه شیعه فعالان خوشې کړل چې د تروریزم په تورونو بندیان ول. چارواکو دوه نور کسان چې په بهر کې اوسیږي هم معاف کړي دي. د بهرین په پارلمان کې یو مخالف مشر وایي ټول ټال سل تنه بندیان خوشې شوي خو یو شمېر نور لا هم په زندان کې دي. د پارلمان دغه مشر وایي په خوشې شوو کسانو کې یو ویشت تنه جنایي مجرمان هم شامل دي. مظاهره کوونکي د سیاسي بندیانو د خوشې کولو او په بهرین کې د انتخابي حکومت غوښتنې کوي. د بهرین په مظاهرو کې اووه تنه وژل شوي او په سلو نور ټپیان دي. دا د سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وخت ماښام شپږ بجې او اته دقیقې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په لنډه صفحه 1289 او اف ام سل اشاریه 15 که چیرې انټرنیټ لرئ نو کولی شئ زموږ ویب سایټ ته سر ورښکاره کړئ او هلته د ازادي راډیو ټول خبرونه، تحلیلي مطالب او پروګرامونه هم وګورئ. ولونی په انټرنیټ کې زموږ پته ده www.azadiradio.com یا .org. خو پرونه خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورتونه په ګډه ورو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له ګوانتانامو زندان څخه د یو شمېر لویو طالب بندیانو د آزادولو لپاره امریکا ته یو هیئت استوي. مولوي ارسلان رحماني چې دغه هیئت مشري به وکړي په دې اړه داسې وایي:
بلې، ما اوس دا خبره کوله چې د مرګ کمیټې پروګرام دا ده چې د ملاخرخوا تر څنګ ملافضل ده، مولوي محمد نبی ده او نوران وری ده او عبدالحق وشیخ څو کسان مهم خلک دي. زموږ پروګرام دا ده چې افغانستان کی حکومت سره د مسله مطرح کو، خپل رئیس دولت سره او د امریکا له حکومت سره مطرح کو چې ملاتړ پیدا کو.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د سولې عالی شورا غواړي د افغانستان په ځینو لویو ولایتونو کې کمیټه پرانیزي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د چارواکو په شمول یو افغان پلاوی امریکا ته تللی او نن هلته له امریکایي مقاماتو سره خبرې پیلوي. په دې اړه هم له واشنگټن ریپورت لرو. او د ولسی جرګې نننۍ غونډه چې د جرګې د مشر د ټاکلو لپاره ځانګړې شوې و د غړو ترمنځ په اخوډب پایته ورسېدله. نور ریپورتونه هم لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به در معرفي کړو. را سره پاتې شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا کوشش کوي روانه میاشت کې د ګوانتانامو زندان ته یو هیئت واستوي چې د ځینو افغان بندیانو خلاصون ته لاره اواره کړي او په دې توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بهیر لا ګړندی شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه ریپورت لري چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د سولې عالی شورا د بندیانو د کمیټې مشر مولوي ارسلا رحماني وویل ولسمشر حمید کرزي د دې هیئت د سفر ملاتړ کړی ځکه په دې توګه به په افغانستان کې روانې نه کلنې جګړې ته یو سیاسي حل پیدا سي. اسوسییټډ پریس آژانس لیکي خدا لانه د سرګنده چې دغه هیئت د ګوانتانامو زندان د کتو لپاره د امریکا له لوري اجازه لري کنه. تیر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په نیویارک کې په خپل وینا کې ویل امریکا به په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د تقویل لپاره مهم ګامونه واخلي. آژانس زیاتوي افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې غړو له سختدریزو وسلوالو سره په غیر رسمي ډول اړیکې ټینګې کړي. تر اوسه په رسمي ډول د سولې خبرې نه دي پیل شوي. وسلوال طالبان تل دغه خبره کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرو ته نه دي تیار. خو مولوي ارسلا رحماني وایي له ګوانتانامو څخه د ځینو بندیانو خوشي کول د سولې د پروسې په پرمختګ کې مرسته کوي ځکه په بندیانو کې ځینې د طالبانو ستر جنګیالي هم شامل دي. رحماني وایي له ګوانتانامو څخه شاوخوا شپږ بندیان باید د سولې عالی شورا په غوښتنه آزاد سي چې په هغو کې یو تن نور الله نوري دی چې د طالبانو په رژیم کې د بلخ ولی و. دویم تن فضل اخوند دی چې د طالبانو لوی درستیز و. بل تن محمد نبی دی چې ویل کېږي د طالبانو قومندان و. بل شخص عبدالحق وسیق دی چې د طالبانو په زمانه کې د استخباراتو مرستیال و. بل هم خیر الله خیرخوا دی چې د طالبانو په زمانه کې یو محل والی بیا وزیر و. نوموړی له تیرو اتو کلونو راهیسې په ګوانتانامو کې بندي دی. رحماني زیاته کړه چې د دغو کسانو په خوشي کېدو سره به په طالبانو کې د اعتماد فضا ایجاد سي او د نورو بندیانو د خوشي کېدو لپاره به هم هڅې کیږي. د سولې عالی شورا نږدې اویا تنه غړي لري چې له وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو او سولې په برخه کې کار کوي.
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د سولې عالی شورا یو هیئت هڅه کوي د طالبانو ځینې مهم بندیان آزاد کړي چې د دې هیئت مشر وایي په دې توګه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. ګوانتانامو زندان ته د تلونکي هیئت له مشر مولوي ارسلا رحماني سره صالح محمد صالح مرکه کړي او د مرکې په پیل کې پوښتلي چې دا سفر څومره اهمیت لري. هغه په ځواب کې داسې وایي
دی عالی شورا د ستونزې یو لوی هدف و هدف پنځه دی چې د سیاسي بندیانو په باره کې که په داخل د افغانستان کې دي او که په بهر کې دي یا په ګوانتانامو کې یا پاکستان کې د هغو په حوالو رسېدګي و چې دا خو د عالي شورا چې کوم هدف د دې لپاره یوه کمیټه ټاکلې شوې ده چې زه مسؤلیت د هغې کمیټې په غاړه لرم. زموږ موضوع د بندیانو د اول دفته د بګرامو سره مطرح ده. د کوم مسؤولین چې د بګرام د محبس دي یا مثلا د ناټو عمومي قومندان د مسؤلیت د هغو سره هم خبرې کړې دي. د هغو سره دلته کاري ګروپ لرو درې کسانو لپاره د دوی درې لپاره زموږ د دې کمیټې د بندیانو په حالاتو باندې بحثونه کوي. یا سیاسي بندیان د افغانستان له حکومت سره د هغو کې نوجه صاحب د عدلي او لوی څارنوالي و د هغو سره په سماج کې یو خبرې روانې دي. او یوه په جمله کې مسله موضوع د ګوانتانامو د هلته یو بندي په نام د ملاخیله خیرخوا چې هغه خپله غوښتنه کړې وه د همکاري کې رئیس دولت ما سره همکاري وکړي د هغه وکیل امیل کړی و. بیا د هغه امیل په سلسله کې موږ د کمیټې ته امیل را ورسېدو. موږ بیا فیصله وکړه د کمیټې اعضاو چې دا سړی را خلاصول یې ښه دي د صلحې د پاره هم په ګټه ده او دا سړی خپل نیت خیر سړی ده او د ښه وسوخ او د اعتبار خادم ده په هم طالبان کوم په افغانانو کې.
بله رحماني صاحب خیر خوا تر څنګ د ځینو نورو کسانو نمونه هم اخیستل سوي دي چې هغه په ګوانتانامو کې بندیان دي چې د طالبانو په وخت کې مهم اشخاص و چې تقریبا شپږ کسان کېږي د خیر خوا تر څنګ.
بله ما اوس دا خبره کوله چې د مرګ کمیټې پروګرام دا ده چې د ملاخیر خیر خوا تر څنګ ملا فضل ده مولوي محمد نبی ده نوری دا عبدالحق وسیخ څو کسان مهم خلک دي. موږ پروګرام دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د مسله مطرح کړو، خپل رئیس دولت سره او د امریکا له حکومت سره مطرح کړو چې موږ لار پیدا کړو. تر اوسه پورې د هغو سره موږ خبر نه دی کړی، نه د افغانستان د حکومت سره او نه د امریکا سره، نو چې موږ کوشش کړو د اراده لرو چې خواهش هم دا ده چې موږ دا کار وکړو.
د سولې د عالي شورا د محبوسینو د کمیټې له مشر مولوي ارسلان رحماني سره مو د صالح محمد صالح مرکه واورېده. مولوي رحماني چې د طالبانو د رژیم چارواکي پاتې شوی، د یو پلاوي په مشرۍ روان میاشت امریکا ته ځي چې ځینې طالب مشران د ګوانتانامو له زندانه راخلاص کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا سولې ته د رسیدلو لپاره غواړي په ولایتونو کې خپلې کمیټې هم جوړې کړي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د سولې عالي شورا هلې ځلې له افغانستانه بهر دي او تر څو چې بین الافغانی نشي نتایج به دومره مؤثر نه وي. خو د سولې عالي شورا غړي وایي د دغو کمیټو په جوړولو سره به په هیواد کې سوله راشي، ځکه چې داسې کسان پکې موجود دي چې دواړو لوریو ته د منلو وړ دي. اسدالله لودین له کابل په خپل ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا د پخلاینې لپاره په هیواد کې دننه او بهر خپلې هڅې ګړندۍ کړې، سیاسي کتونکي بیا د دې هڅو بریا ته د شک په سترګه ګوري. د کتونکو لخوا دا شک په داسې حال کې څرګندېږي چې د دې شورا یو پلاوی همدا اوس په ترکیه کې دی، څو د خپلو هلو ځلو لپاره سیمه ییز ملاتړ پراخه کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی له هیواده بهر دا ډول هلې ځلې ګټورې نه بولي او وایي چې دغه شورا په بهرنیو سیاستونو تکیه کوي.
یو ضرورت ته باید ورته بها ورکول شي، اما تر هغه وخت پورې چې نتیجه یې مثبت نه دي رسیدلې، مصارف بیهوده دي. زما په باور تفاهم باید بین الافغانی وي. دوی د ترکیه او پاکستان او سعودي سره اړیکې لري و شورا دي څو زیاتره طرفداران د پاکستان دي، د پاکستان د سیاست طرفداران دي. دا غواړي چې پاکستان بیرته په افغانستان باندې غیر مستقیم حاکمیت پیدا کړي، دا د افغانستان په منافعو برابر نه دي. هغه لاره منزل ته نه رسیږي.
ښاغلي سیدی په هیواد کې دننه هم د دې شورا فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راوستل او وی ویل چې د دې شورا غړو تر دې دمه له ناراضي کسانو سره مستقیمې خبرې نه دی پیل کړي. د سولې د عالي شورا په هلو ځلو دا شک په داسې حال کې څرګندېږي چې د دې شورا مسؤلینو د هر ولایت په کچه د یوې کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. د سولې عالي شورا غړي وایي دغه کمیټو ته ډېره هیله لري، ځکه داسې کسان یې پکې ګمارلي او یا یې هم ګماري چې مخور او دواړه لوري یعنې حکومت او وسلوالو مخالفینو ته د منلو وړ دي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاالله لودین خپلې هڅې ګټورې بولي او وایي چې د سولې راتګ ډېر وخت ته اړتیا لري. نوموړي په ولایتونو کې د کمیټو جوړول ګټور وبلل او وی ویل چې د وخت په تیرېدو سره به ښې لاسته راوړنې ولري.
دا به طبعا مؤثرې په دې خاطر باندې اوسي چې په دې کمیټو کې هغه شخصیتونه عضویت لري چې هغه د منطقې متنفس خلک دي، مخور خلک دي او هغه غیر متنازع انتهایي دي، انجازونه نه لري مخالفینو سره او علما دي، روحانیون دي. امید ده چې دغه کمیټې به وکولی شي سولې لپاره لار هواره کړي. هغه شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کوي هغه په صلح باندې عقیده لري، صلح غوښتونکي دي. دا زموږ د ملت غوښتنه ده، دا د خلکو غوښتنه ده. د وخت په تیرېدو سره د ارتباطاتو
که څه هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سولې د عالي شورا د فعالیتونو په اړه راپورونه موجود دي، خو دغه شورا تر دې دمه یوازې په کندوز کې د خپلې کمیټې پرانیستل تاییدوي. د دې شورا په وینا په کندوز کې د دوی کمیټه 30 غړي لري چې کولی شي د سولې او پخلاینې په روانو هلو ځلو کې مهم رول ولوبوي. د دې تر څنګ د شورا ترکیب ته په پام سره چې تر ډېره پکې پخواني جهادي مشران غړیتوب لري، داسې انتقادونه هم موجود دي چې دوی د سولې د هلو ځلو پر ځای تر ډېره خپل سیاسي فعالیتونه کوي. خو د شورا غړي بیا دا ادعاوې ناسمې بولي او وایي چې د دوی لخوا کېدونکې هلې ځلې یوازې او یوازې د سولې لپاره دي. د سولې عالي شورا د سولې مشورتي جرګې په سپارښتنه په دې هدف جوړه شوې چې د مخالفینو او حکومت ترمنځ د سولې جوړجاړی وکړي، خو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې تر اوسه پورې دغه شورا کوم مهم پرمختګ نه دی کړی. اسدالله لودین، د ازادۍ راډیو، کابل.
دا ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د کورنیو او دفاع وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه هیئت واشنگتن ته تللی او نن له امریکایي مقاماتو سره خبرې پیلوي. تر دې رسمي خبرو لا دمخه دوی له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلی دي. د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد چې اوس په واشنگتن کې دی په دې اړه معلومات راغونډ کړي. فریده هوټ سیفی له هغه څخه لومړی دا پوښتلی چې دغه هیئت تر اوسه په ځانګړې توګه له چا سره کتلی او په کومو مسایلو یې خبرې کړي.
دوی تیره ورځ په واشنگتن کې د یو شمېر هغو روزنیزو مرکزونو څخه لیدنه وکړه چې پکې یو شمېر افغان امنیتي سرتیري روزل کېږي. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي یو شمېر افغاني ژورنالیستانو سره په خبرو کې وویل چې په دغو دوه اړخیزو خبرو کې به په یو شمېر مهمو مسلو باندې خبرې وشي، چې په هغو کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي پوځي اډو جوړېدل هم شامل دي. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت دغه لوړبه چارواکي چې د خپل نوم له خودو لپاره کوله د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې د دغو پوځي اډو په جوړولو باندې ځکه له افغاني چارواکو سره سلا مشورې کېږي چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د تیرو شاوخوا لسو کلونو ترلاسه شوي پرمختګونه او لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. د دفاع د وزارت دغه لوړبه چارواکي په پینټاګان کې یو شمېر افغاني ژورنالیستانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا به تر هغې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او له افغانانو سره به وي تر څو دغه هېواد د تروریستانو له تهدید څخه په بشپړ توګه بچ شي. د ده په وینا امریکا غواړي له افغانستان سره تر دې هم ټینګې ژورې او پراخې اړیکې ولري.
دا د افغانستان د ګاونډیانو د مسایلو په اړه باندې څنګه وینې د ایران او د پاکستان د اړیکو باندې، مخصوصا دا د پاکستان موضوع چې یعنی دوی څومره د امریکایان څومره فکر کوي چې یعنی پاکستان به څنګه نیت لري افغانستان ته، یعنی یو ښه نیت به ولري د افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره؟
د پاکستان په اړه وویل چې پاکستان د تروریزم سره په جګړه کې ډېر څه کړی دي خو کافي نه دي. ژورنالستان ورسره سوال جواب وکړو او د افغان کارپوهانو هغه اندېښنې ورسره شریکې کړې چې د پاکستان په نیت باندې شک کېږي. ولې دوی ویل چې د پاکستان پوځ زیات مالي ورکړې ده خو اوس هم دوی سره د اندېښنې شته، ځکه چې د تروریستانو پټنځایونه په پاکستان کې دي او باید پاکستان تر دې هم قوي ګامونه پورته کړي. د ایران په اړه دوی ویل چې داسې راپورونه په رښتیا هم شته چې ایران په افغانستان کې یو شمېر ترهګرو ته پیسې روزنه یا وکیله ورکوي، یعنې د هغوی سره مرسته کوي په یو نه یو ډول. ولې دوی ته ډېر سخت د اندېښنې وړ ځای ده او دوی ویل چې ایران څنګه چې ژمن چې افغانستان سره به مرسته کوي او د افغانستان په بې ثباتۍ کې به لاس نه اخلي، دوی ویلې نو خدای دې وکړي چې ایران هم په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي
څه ویل کېږي چې په دغه رسمي خبرو کې به د دوی دغه اجنډا په باره کې څه ویلي دي چې عمده مسایل کوم به مطرح کېږي؟
که څه هم دقیقه اجنډا یې لامعلومه نه ده، ولې دوی ویل چې دوی ډېر زیات لیواله دي چې په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو په اړه د افغان امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. او په عین حال کې دا یوه سلسله ده چې پیلېږي به او دوی به بیا بیا هم ګوري د دواړو هېوادونو د مشترکو ګټو په اړه به دوی خبرې کوي چې په هغې کې طبعا د افغانستان امنیت په سر کې ځای لري، ځکه هغه د دوی په وینا دوی ته خاص او ځانګړی اهمیت لري.
په واشنگتن کې د امریکایي او افغان چارواکو د خبرو په اړه مو په واشنگتن کې د ازادي راډیو له خبريال مجاهد جواد سره د فريدي هوټ سيفي مرکه واورېده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځی غونډه چې د دغه جرګې د مشر ټاکلو ته ځنګل شوی و، د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د کړکیچ او اخو ډبل عمله یو ځل بیا به نتیجې پاتې شو. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي په دې باور دي چې د ولسی جرګې د مشر په ټاکلو کې قومي او تنظیمي مسائل او د غراز لمیلی شورا بهر نورې لاسوهنې په ولسی جرګې کې روان بنبست لامل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ماریا صدیقی په ریپورت کې.
د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو د بحران د هواري لپاره د دې جرګې د چهارشنبه ورځې غونډه هم له اوږدو او تودو بحثونو وروسته چې له تالا څخه بهر په فزیکي شخړه بدله شوه بې پایله پای ته ورسېده. د غونډې په اجنډا کې په هغو درېو طرحو بحث کول شامل و چې د روان بحران د حل لپاره د ځانګړي کمیسیون لخوا ترتیب شوي وو. د ځانګړي کمیسیون مشر حاجي محقق وویل چې دغه طرحې د ولسی جرګې د یو سلو شپږ اتیا غړو لخوا تصویب شوي دي. د دغه ځانګړي کمیسیون منشي خاغلی زرمتی د خطر هې په دې توګه وړاندې کړی.
لومړی پر اساسي قانون د څار کمیسیون ته په ارجاع باندې، دویم په داخلي وظایفو کې په تعدیل باندې چې دوه سلسله یې تایید کړي، او دریم طرحه دا ده چې که چېرته دغه دواړه طرحې نه عملي کېږي یا مخالفت زیات وو نو په دغسې صورت کې دی په داسې یو شخص چې هغه نه تاجک وي او نه پښتون د ازبک وروڼو څخه دې په یو نفر لاس کې خولی شي. دریمه خبره ورځ سره څلور بجو څخه قانوني صاحب محترم استاد محقق ته ویلي دي چې زه د توافقي طرحې سره توافق لرم.
د ځانګړي کمیسیون په طرحو تاوده بحثونه لا روان و چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. شوه. د ولسی جرګې یو شمېر هړو یو بل په قوم پرستۍ او سنت پرستۍ تورن کړل، ان تر دې چې په منځ کې سره ونښتل. د ولسی جرګې له کړکې ډکه فضا د ولسی جرګې د یو شمېر نورو غړو غوسه راوپاروله. د ولسی جرګې غړي سید اسحاق کیلانی ازادۍ راډیو ته وویل
دری عمده مشکل او اول عمده مشکل دا ده چې ډیر مسله قومي شوې ده او دوی کوشش کوي چې پښتون او تاجک د نوی او یو ازبک د راشي یا د بل قوم د راشي. دوی تر اوسه پورې نه دي پوهېدلي چې دوی د افغانستان د خلکو استازي دي، د کوم قوم استازي نه دي. دوام په اول ورځ باندې ډیر په عجله باندې دوی انتخاباتو ته لاړل، اصول وظایف داخلي او اکثریت او اقلیت سپین رایو په دې باندې فکر ونه کړل. دا مشکل حل نه کړو دغه مشکل وړاندې شو. دریم د ټولو نه مهمه مسله دا ده تر څو چې حکومت او مستقیما ارګ خپل د لاسوهنو نه لاس وانخلي په صورت قطع باندې دا مشکل نشي حل کېدلی.
د ولسی جرګې بل هړي ګل پاچا مجیدی په ولسی جرګه کې پر روان ناوړه حالت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې په ولسی جرګه کې باید قانوني چلند وشي. ښاغلی مجیدی وویل چې په ولسی جرګه کې پراخ او له کړکې جډک بحثونه به نورې ستونزې هم وزېږوي.
نن افغانستان هر ورځ ولس مو په وینو کې لمبېږي، د دې حل لارې لپاره باید هغه موږ هیله دا ده چې ولسی جرګې کې هر چا خپل مخ ولید چې ځانونه کاندید کړي رایې هغه کومې رایې چې باید دوی اخیستي وای هغه ونشر کړی بنان د رایې ته باید احترام وشي، حق ورکړل شي نورو خواو ته نورو کسانو ته چې هغوی یا هم ځانغه کچیر ته بیا هم تر اخرین کسه پورې چې د ولسی جرګې د ریاست علاقمندي لري غوړای او نوړه همدا بزرګان ته بیا نوبت ورشي. موږ هیله دا ده چې ولسی جرګې کې د بحثونه ډډه وشي، دغه بحثونه ولسی جرګې نور هم تشنش ته بي ملت انتظار لري چې موږ دلته یو سالم پریکړه باید ولرو.
لیوی میاشتې رئیس د ولسی جرګې غړي د خپل مشر د ټاکلو لپاره بحثونه کوي خو بیا هم کومه مثبته پایله نه لري. د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې لانجې نه یوازې د ولسی جرګې د هړو تر انتقاد لاندې راغلي، بلکې یو شمېر خلک هم انتقاد کوي او وایي چې د ولسی جرګې غړي چې د خپل مشر په ټاکلو کې پاتې راغلي نو نورې مهمې ستونزې به څنګه هوارې کړي. د ولسی جرګې د هونډې په پای کې څو غړو ته دنده وسپارل شوه چې د ستونزو د هوارې لپاره د ځانګړي کمیسیون له مشر حاجي محقق سره اړیکې ونیسي.
د ولسی جرګې د ناندریو په اړه مو د ماریا صدیقی رپورټ واورید. د دغې جرګې نننۍ غونډه د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره ځانګړې شوې وه، خو د غړو ترمنځ په اخو ډب پای ته ورسېده. په یو بل رپورټ کې ویل شوی چې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو پر یو استازي برید شوی. عبدالهادي جمشیدی چې په روغتون کې ټپي پروت دی وایي برید کوونکي د پولیسو په یونیفورم کې وو. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانیزی په دې اړه له هرات رپورټ لري.
عبدالهادي جمشیدی د هرات روغتون کې په داسې مال خبریالانو ته خبرې کولې چې د هرات د پولیسو په مقامات سربیره د ولایتي شورا غړي هم حاضر وو. وی وی له کور د راتلو په محل یو شمېر وسلوالو د تلاشۍ په نوم کمین کړ د ټوپک په ډز وی وشت. جمشیدی ویل رباط سنگی ولسوالۍ څخه ښار ته د موټر په سبلۍ راتلم ښار ته لنډه یوه سیمه کې یو شمېر کسان چې د سرحدي پولیسو یونیفورم لاره د تلاشۍ په نوم ودرولو. د ځان تر ورپېژندلو سربېره مې د هویت کارت ورته وښود، په سپکو سپورو یې راته پیل وکړ. پرته له دې چې زه عکس العمل وکړم ډزې راباندې وکړې، حمله کوونکي تیمبوزکه وهلې وه، مخې راته څرګند نه شو. د هرات د روغتون ویان محمد رفیق شیرزی وویل ناروغ د مرمۍ ټپونه لري خو روغتیایي حال یې بد نه ده.
خوشبختانه یک مرمۍ در قسمت نایی فخذ سمت چپ از اون اصابت کرده، جرحی عبوری هست، استخوان کسر پیدا نکرده.
جمشیدی پر آباد سنگ ولسوالۍ پورې اړه لري. د افغانستان د ولسی جرګې لومړي دور کې هم د هرات د خلکو استازی وه او د دوهم ځل ټاکنو د کمپاین په مهال هم د ناڅرګندو وسلوالو کمین کې لوېدلی وه چې هغه مهال دی خپل ژوندی وتلی و خو ورور یې هغه وخت وژل شو. هغه وایي هیڅ ډول شخصي دښمني چا سره نه لري. تازه پیښې د هرات امنیت چارو قمندان جنرال سید آغا ثاقب تایید کړه، خو دا ادعا چې ګواکې حمله کوونکي پولیس و زیاته یې کړه تر تحقیق د مخه په موضوع څه نه شي ویلی. په هرات کې د ولایتي شورا رئیس عبدالظاهر فیضزاده پیښه د خپل ډول بده یاده کړه. ویې ویل عاملین باید مجازات شي. که څه هم په هرات کې د ټاکنو په مهال د ولسی جرګې په نوماندو یا پلویانو یا څو پلانور هم مرګونی بریدونه وشوه، خو دا چې د دغه ځل لپاره په یوه نوې ډول د پولیسو لاس پکې ښکېل وګڼل شو لومړی وار ګڼلی شو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو نننی ماخمنی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور او په ازادي راډیو کې زما نور همکاران به سبا 2 بجې بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس چې ساعت د ماخم شپږ نیمو بجو ته نږدې کیږي.